السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې د برخې ازادي رادیو مجلې ته ځانګړي سوی په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو ولسمشر غوښتنه کړې چې نړیوال دی په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت د هڅو ملاتړ وکړي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی سئ. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل رضا موینی پرون پنجشنبه ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
ما از مقامات حکومت افغانستان
مشل افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنه غواړو او لنړیوالې ټولنې په تیر بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بی پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې سوې چې تېره سېشن به د انعکاس د خصوصي راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي په دو جلا حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل سوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په روان هجري لمریز کال کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه لس خبریالان په افغانستان کې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینې نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ارک په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې چې پرون جوړه سوه د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وسو. دارک په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. بلخو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له ښاغلي غني او د ولسمشر له لومړي مرستیال امر الله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټانو خبرې راغندوي او دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپل اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو، دیني عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د روان کال په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، 22 کسان ووژل او له 30 زیات نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید سو.
عامل و طرح اصلی
د کابل پوهنتون د تروریستي حمله عامل او طرح عادل چې په آرش او طلحه مشهور و مخکې اړوندې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړی و. دا حکم اوس د استیناف محکمې لخوا تایید شو.
د سترې محکمې ویاند وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبید الله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څېړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په تیره فبروري میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل سوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به دغه ورځ دا قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته هم راجیح کړي. خو ښاغلی اندریو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې د نورو پراخو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید د میانمار د تیلو او ګازو پر سکتور چې اداره یې د پوځ په لاس کې ده بندیز ولګول سي. پرون تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنرې میشل باشلیت په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې چې د میانمار پوځ د فبروري پر لومړۍ نیټه پوځي کودتا وکړه لږ تر لږه 450 کسان وژل سوي او له 1200 زیات نور کسان نیول سوي دي. د د امریکا متحده ایالاتونو هیله وشوده چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته ستون سي. دا هیله وروسته تر دې وشول چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون ویل چې واشنگتن خوشحاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 اټومي موافقې د راتلونکي په باب ځینې هڅونکي اشارې ورکړې. نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران قوي ارادې ته په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کیږي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د اقتصادي بندیزونو بیا لګولو اعلان وکړ. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو ژوبڼ کې 9 غټې بیزوګانې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد واکسین سوې. دا په نړۍ کې لومړنی ژوی دی چې په دومره لوی شمېر کې واکسین کیږي. د سان دیاګو د ژوبڼ چارواکو نن ویل چې 4 اورانګوټان او 15 بونوبو بیزوګانې په وروستیو اونیو کې په کورونا وایرس سخت سوې. د دې ژوبڼ ویاندې دارلا داویس د برېښنالیک له لارې رویټرز اژانس ته ویلي دغه 9 بیزوګانو ته ازمیشتي واکسین ورکول سوی. د هغې په وینا دغه واکسین په لومړیو کې سپیانو او پیشوګانو ته جوړ سوی و. دغه بیزوګانو ته کورونا ضد واکسین په داسې حال کې لګول کیږي چې په جنوري میاشت کې چارواکو د سان دیاګو په سفری ژوبڼ کې په کورونا وایرس د 8 ګوریلاګانو اخته کېدل تایید کړي وو. د خبرونه د سر موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو لغړ غوړي چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. شغلی غنی پرون مازیګر د ایکو سازمان 14 سرمشري زیته د وینا پر مهال یو ور بیا په افغانستان کې د جګړو د بندیدو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوهې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14 سرمشري ځای پرون مازدیګر په انلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
له یو پراخ اوربند څخه ستاسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روانې خبرې چټکې کړي ډېر اړین دی. موږ د افغانستان خلک له 24 کلونو راهیسې د سولې له اساسي حق څخه بې برخې شوي یو. هغه وخت راغلی دی چې دا تاوتریخوالی چې زموږ ښکلی هېواد یې په یوه وژنځای اړولی دی پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفی پرون نوښت پر ټویټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د ښځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوحې ته ورسید خو له هغه مخکې په کابل کې له افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوی طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه راهیسې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه. خو پر دې موافقه دی او کال لتیری دورسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه دره کم شوی بلکې برعکس زیاته شوې ده. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاستي خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د وی پاڼې لارې هم اوریدلی سي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی زموږ د وی پاڼې پته ده. په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجله خبریږي. خو تر هغه مخکې اوري چې په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن شوي دي. تفصیل لبنو د عمر وزیر په راپور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې ضرب اعظم عملیاتو وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په څیر د دوی د توانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشاه کې قریبا شپږ زره دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. انتظامی سره خپل ریکارډ هم جمع کړی. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازالې پیسې اخستې خو دوی لا هم نه دی وربللي. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دوکان لرلو مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یې کور او دوکان ضرب اعظم عملیاتو کې ړنګ شوی. د تاوان معاوضه لا هم نه دی اخستې.
میرامشاه ډانډې تر پخیلو کې مې خپل شخصي کور وو. ایوب مارکیټ کې مې دوکان وو. په هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو هغه هم په ضرب اعظم اپریشن کې ړنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو. سرمایامو چې لرله هغه په ضرب اعظم اپریشن کې ختم شوه. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو. څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وایي چې میرامشاه ملا خان سرای کې دوکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل وخت وو ورته رسولې خو لا ور سره مرستې نه دی شوی.
زه دا 15 کال میرامشاه کې پروتوم. په ډنډي کې په ملخان سره کې مې دوکان وو د ډک کورونا ډک. د 40 غنټو کې موږ ته امر راکړ چې په ضرب اعظم کې وته اوړي. موږ راوختي یو او موږ دا خواهش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل پرمون هم ډکړي دي ورکړي مو دي او موږ خپل لیسونه د تاوانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته کډوالو ته چې څه مزای مزایي ورکړي تاوانونه ورکړي. موږ هم خواهش غواړو موږ خپل معلومات ځنې واخلو. موږ د ده په لارې یو چې موږ ته معلومات راکړي.
عبدالرحمن وایي چې 15 کاله یې په میرامشاه کې تیر کړي. هلته یې کاروبار ول. هر څه یې په ضرب اعظم عملیاتو کې ختم شوي خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې مې دوکان وو دا هر څه ختم شوي دي. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغاني کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي خپل د کورو خپل د دوکانو هغه دې ګلاب خان بدنل ته راوړي. چې کله مونږ وروړل اوس پورې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان ورکړو. چې کله مونږ دا پارٹی وروړی دي دا هغه جواب یې کله مونږ ته اوس پورې نه دی راکړی. نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو او ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی. خبرې پی روانې دي خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرامشاه میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری د کابل بالا حصار رغیشی د پاچایانو د ځای یو وخت په خو هم چکرو رنگ کړی وو چې دا غو وخت کیسه امیر عبدالرحمن خان کړی.
خپل خاطراتو کې وایي چې د شپې به مې له موږکانو نه خوب نه شوای کولی.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د عینک لرغوني آثار څه راته وایي.
د بشتیانو او بودایانو یوازې په څو میتري کې یو بل سره زغملي دي.
د ننګرهار میمله رغول غواړي
دا پنځه نفره مونږ د دې او دارې له نشو رسېدلی.
پر دې مصري سملاسي مشاعره لرو.
زه له خپل تصویره ما ماته غورځم.
او د خپرونې په وروستیو کې گل زمان نیمه پیړی مخکې له چمبې سره سندرې پیل کړې او د موسیقي بابا شو. د کابل د بالاحصار د رغونې چارې روانې دي او په دې ترڅ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې سیمه کې د نویو تاریخي آثارو د موندلو خبر ورکوي. د کابل بالاحصار د ځینو څېړنو له مخې په پنځمه میلادي پیړۍ کې ودان شوی دی. کله چې د تیمورشاه په وخت کې د افغانستان پلازمینه له کندهاره کابل ته ولېږدېده، سلطنتي مرکز په بالاحصار کې و. بیا وروسته اوسني ارګ ته دفترونه ولېږدېدل. په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه لیکوال او شاعر علم ګل سحر چې د ارګ نن او پرون پونم کتابی لیکلی دی وایي
بالاحصار خو د افغانستان د شاهانو عنعنوي د اوسېدو ځای او دفتر و. دا خو تاسو معلومه ده چې ارګ په جګړو کې وران شو او عبدالرحمن خان چې کله قدرت ته ورسېده په کابل کې داسې ځای نه و چې پاچا دلته واوسي. او داسې ویل کېږي چې څه موده په یو اتاق کې و. دی په خپلو خاطراتو کې وایي چې حتی د شپې به مې له موږکانو نه خوب نه شوای کولی. بیا تصمیم ونیو چې د پاچاهي یو داسې ځای جوړ کړي، داسې یو پلاس جوړ کړي چې د پاچاهي وړ وي. نو بیا د کابل سیند دې خواته را واوښتلی او په دوه سوه زربه ځمکه کې د کابل ارګ جوړ کړ. د ارګ نقشه د خپله جوړه کړه او تطبیق چارې هم د ده په غاړه وي. ویل کېږي چې ده به په خپله د ارګ کاس تاره. بیا یې لومړۍ ودانۍ چې پارک جوړه کړه کوټي بخشه وه چې یو وخت کې بیا د افغانستان موزیوم دلته انتقال شوی وو. او ورپسې بیا نورې ماڼۍ جوړې شوې. دلکشا ماڼۍ د په وخت کې طرحه شوه، بیا د امیر عبدالله خان په وخت کې جوړه شوه. او بالاخره آهسته آهسته د کابل ارګ جوړ شو او دلته د حکومتي دفترونه وو.
د بالاحصار ودانۍ په نویمه میلادي لسیزه کې د کورنۍ جګړې پر مهال یو ځل بیا سخته زیانمنه شوه. په دې سیمه کې اوس یو شمېر منقول او یو شمېر غیر منقول لرغوني آثار پیدا شوي دي او څېړونکي په دې باور دي چې ډېر نور شیان به هم له دې سیمې ترلاسه شي. له کابله راپور لرو.
لرغونپوهان د کابل بالاحصار کې د تاریخي پاتیشونو د موندلو خبر ورکوي. د دوی په خبره کې دای شي چې دا تاریخي معمارۍ د کوشانیانو، یفتلیانو او اسلامي دورې پورې اړوند وي. د فرانسې د لرغونپوهانو د سیرنیز پلاوی غړی ذبیح الله محمدی وایي چې دوی له دریو میاشتو راهیسې د آغا خان فرهنګي بنسټ په مرسته د کابل په بالاحصار کې کار پیل کړی. خاغلی محمدی د ترلاسه شویو تاریخي آثارو په اړه وویل
دا دیوالونه په بیلابیلو دورو پورې اړه لري. هغه ساختماني مواد چې پکې کارول شوي مشخص دي. هغه دیوالونه چې وروسته جوړ شوي دي په یفتلي دورې پورې اړه لري.
د نوموړي په خبره دا چې بالاحصار نظامي ځای د تاریخي آثارو ته لاس نه دی وروړل شوی او له دې وړاندې په یاد سیمه کې څېړنې هم نه دي شوي. د ده په خبره په راتلونکو څلورو کلونو کې تمه شته چې په بالاحصار کې د څېړنو په پایله کې نور تاریخي آثار هم ترلاسه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د بالاحصار په شپږو برخو کې د لرغونپوهنې څېړنې روانې دي چې د دې څېړنو بهیر کې منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د دې وزارت د لرغونپوهنې مشر نوراغا نوري ازادي راډیو ته ویل د آثار چې د اسلامي دورې له لومړیو تر تیموري دورې دي، د بودایي دورې آثار، د کوشانیانو دورې مغاری، د یونان باختر دورې سرامیکي لوښي، برجونه د چونی په خولو د شونه دیوالونه پکې شامل دي.
سیرامیکی لوښي یا چیکرونه موږ په پلاس باندې راغلي چې هغه د یونانو باختر دورې پورې ارتباط لري. دا قصار او سکې او ټول منقول آثار د افغانستان ملي میوزیم ته یو تعداد انتقال شوي دي او یو تعداد فعلا هم په ساحه کې شتون لري چې بعد د تحقیقات او اسناد سازي او ترمیم نه وروسته به دا بیا د افغانستان ملي میوزیم ته انتقال شي او هلته به نندارې ته کېښودل شي.
د نوموړي په خبره دا څېړنې د اطلاعاتو فرهنګ د لرغونپوهنې ریاست سره په همغږۍ ترسره کیږي. بالاحصار د کابل سویل ختیځ کې د شیر دروازې غره په لمنه کې د غونډۍ پر سر د 230 جریب ځمکه کې جوړ شوی. د کابل بالاحصار چې یو وخت به د نظامي موخو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده، اوس پخوانی ښایست نه لري او تر ډېره دیوالونه یې نړېدلي دي. د 1999 کال د سنبلې په درېمه د غخان بنسټ او هندوستان ترمنځ د بالاحصار د بیا رغونې په موخه یو هوکړه هم لاسلیک شو چې مالی لګښت به هند ورکوي.
د کابل په بالاحصار کې شمیر موندل شوي منقول آثار د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شوي دي. په کابل کې ملي موزیم تر روان لمریز کال د لوګر له عینک سیمې تر 3500 ډیر آثار انتقال شوي دي چې یوه لویه برخه یې تازه کابل ته ولېږدول شوه. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د لوګر د عینک لسیمې تر 2500 ډیر پخوانی تاریخي آثار په کابل کې ملي موزیم او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغوني آثارو د ریاست لابراتوار ته د مارچ په لومړۍ نیټه انتقال شول. په مشخصه توګه چې دا څرنګه آثار دي، د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل ازادي راډیو ته وضاحت ورکړ.
په دې آثارو کې 410 قلمه خټین، ډبرین، میسی، سفالی او موږ په پښتو کې ورته کودوړي وایو او دغه راز مجسمې د ساتنې او خوندیتوب په موخه ملي موزیم ته او پاتې 2140 قلمه نور آثار چې پکې میسی او نقرهیي سکو شتون درلود د پروسس او سپکاری په موخه لابراتوار ته ولېږدول.
د عینک د سیمې آثار د کوشانیانو او یفتلیانو د وختونو دي. کوشانیان شاوخوا 400 کاله تر میلاد مخکې پر سیمه واکمنانو او یفتلیانو بیا نږدې 4 پیړۍ تر میلاد راوروسته هلته واک درلود. د عینک په سیمه کې یو وخت د زغم او د یو بل د درناوي تمدن خلق شوی و. عبدالرحمن تسلوی:
زردشتیانو او بودایانو یوازې په سومیتری کې یو اړخ کې د بودایانو کلی ده او په بل اړخ کې د زردشتیانو کلی ده. بودایانو د بوتانو عبادت کړی ده او زردشتیانو د وور. ان همغه وخت دوی یو بل سره زغملی دي او د یو بل فرهنګ منلی ده او خپل تاریخي او لرغونی آثار مونږ ته په میراث باندې راپریخي دي.
کابل ته د عینک د سیمې د آثارو وړل آسانه نه دي. دا اندېښنې تل ورسره مل وي چې د لیک دی دو په وخت ځینې مهم آثار ضایع نشي. اوس د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د 10 جریبه مځکه شاوخوا دیوال ګرځېدلی دی. چارواکي وایي چې دلته به راتلونکی لمریز کال موزیم جوړ شي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
خوس کې فرهنګیان له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت د تاریخي ځایونو رخوونی ته پام وکړي. مخکې تر دې چې خوس ته ورشو، ننګرهار ته به مخه کړو چې یو تاریخي ځای د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دی. ځایي خلک وایي حکومت څو ځلې د خوږیانوی ولسوالۍ د میملې باغ د بیا رغونې ژمنې وکړې، خو تر اوسه یې د عملي کېدو څرک نه لیدل کېږي. د دې ولایت والي ضیاءالحق مرخیل تازه ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره به دوه پروژې عملي کړي. یوه یې ساختماني او بله هم د دې بڼ د ونو بوټو بیا کرل دي. په ننګرهار کې مو د ازادي راډیو خبریال میملې ته ورولي.
د سپین غره د لمنې د یوې سمسورې درې منځ کې د میملې باغ دنګ چینارونه او صبرونې له لرې د نندارچیانو نظرونه ورماتوي. دا باغ د جلال آباد ښار جنوب لویدیځ کې د خوږیانو ولسوالۍ اړوند میملې سیمه کې پیړۍ وړاندې د هند د مغولو د واکمنۍ پر مهال آباد شوی دی. د سیمې خلک وایي نه پوهیږي چې باغ د سیمې په نوم جوړ شوی او که سیمه یې د میملې په باغ پسې میمله نومول شوې ده. په 122,500 مربع متر ځمکه په مربع شکل آباد شوي دی. قدیمی باغ ترڅنګ هغه تاریخي لاره هم تیره شوي چې یو وخت مهال د کابل، پېښور، لاهور او ډیلی ترمنځ د کاروانونو او وخت نا وخته د واکمنو او لښکرو د تګ راتګ لاره وه. خو د مملی اوسیدونکو وایي د مملی باغ چې یو مهال د شاهانو د مزه او د تاریخ لړۍ رسړو تو دروغ راوتلی اوس د ویجاړېدو لږ وخت سره مخ دی. 15 کلن شمروز خان د مملی اوسیدونکی دی. د وایي د سیمې خلکو په تیرو څو لسیزو جنگ جګړو کې په خپلو شخصي امکاناتو د دې تاریخي دولتي باغ ساتنه او پالنه کړې ده، خو سره له دې هم د اوږدو جګړو له اغېزو خوندي نه دی او بېلابېلو برخو کې رغولو ته اړتیا لري.
دغه باغ تاسې ګورئ تاریخ یې ماله معلوم نه دی، تخمینا زما عمر هم 15 کالو دی. اکثره ځایونه دولتي چور شوه، مطلب پلونه او سړکونه او ویالې ټولې تخریب شوې، خو دغه باغ چې تاسې ګورئ انشاءالله د ولس په همکاري اوس هم تر او تازه وجود یې ورته وکړي. دا اوس زموږ باغ نه دی، مطلب دولت خو د ولس دی، ساتنه او محافظت مطلب ولس دی. کوي
د شمروز خان په وینا دا دولتي باغ دی او تاریخي ارزښت په پام کې باید دولت ساتنه او پالنه وکړي او په یو داسې ځای بدل کړي چې هم باغ سمسور او ودان پاتې شي او هم ورته سیلانیان رامات شي. ګلاب د مملی باغ یو ساتونکی او باغبان دی. د وایي پر لسګونه جریبه جوړ شوي مملی باغ لپاره د ده په ګډون ټول 15 باغبانان په کار بوخت دي. ګلاب زیاتوي 15 کسان پالونکي د دې دومره لوی باغ اوبو کولو ته هم رسیدګي نشي کولای او وای باید د باغبارانو شمیر زیات شي.
اوس فلحال 15 نفره یو، دا 15 نفره مونږ د دې او دارې له نشو رسیدلی. دې به مونږ دا یو ځای بل ځای دا خبر مونږ واضح کړي چې بس باید چې دې له سره شي، کار پکې وشي، باغوانان دې اضافه شي په دې خاطر چې دوامداره کار پکې وکړي.
د سیمې فرهنګیان وایي مملی باغ شاوخوا 400 کال وړاندې د هند د مغول واکمن شاهجهان پاچا د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. داسې تاریخي روایتونه هم شته چې مملا یا نملا د شاهجهان پاچا دی ویلور نوم وو. وروسته پرې د افغان واکمن حبیب الله خان په وخت کې هم کار وشو او په باغ کې یوه پخه قصر ډوله ودانۍ جوړه شوه. د امان الله خان په واکمنۍ کې د مملی په باغ کې د ټلیفون سویچ بورډ نصب شو چې دا سیمه یې له جلال آباد او کابل سره د ټلیفون له لارې وصلوله. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې هم په دې باغ کې ځینې رغنیز کارونه ترسره شول، خو وروسته چې ورپسې جګړې راغلې د باغ ساتنه او پالنه تر ډېره ځایي خلکو وکړه. د مملی باغ د ساتونکو د معلوماتو له مخې په دغه باغ کې د ناجو 400 ونې، 350 چینارونه او سلګونه نورې میوه لرونکي او زینتي ونې او بوټي او د ګلانو بیلابیل ډولونه شته او همدارنګه باغ دننه پر پراخو سړکونو او د اوبو په حوزونو او فوارو ښکلی شوی دی. په سیمه کې له مملی باغ سره تړلې د خاپیریو او دیوانونو ډېرې افسانې لا هم خوله په خوله کېږي. د سیمې خلک وایي د دې لپاره چې د مملی باغ د لا ویجاړې مخه ونیول شي او د سیلانیانو د ورتګ لپاره په یو مناسب تفریح ځای بدل شي، نو په بېلابېلو برخو کې کار او رغونې ته اړتیا لري او دا چاره د دولت له پانګونې پرته ممکنه نه ده. کله مو چې مسله د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره شریکه کړه، هغوی وایي دوی په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو په ځانګړي ډول د مملی باغ جوړېدو ته ژمن دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د مملی باغ د رغونې لپاره یې 140 میلیون افغانیو په ارزښت په دوو پروژو کار پیل کړی چې یوه یې د ساختماني بیا رغونې او بله یې د نویو نیالګیو د کینولو ده.
اما اوس د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د ننګرهار محلي حکومت یا اداره پلان لري چې دې برخې ته توجه وکړي او دغه تاریخي باغ بیا ورغول شي. د دې هم سروې سوې ده، هم ډیزاین سوې ده، په حدود 140 میلیون افغانی لګښت پر باندې راځي. اتباره مې 14 مالی کال کې له خیره دې ته توجه وسي او زه شخصا دا به انشاءالله تعقیبوم تر څو مملی باغ بیا ورغول شي.
د مملی باغ د ویجاړو او لګواخونو سره د مخشوو برخو په اړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې له تیرو نامنیو راوروسته د نسبي امن او کرارۍ سره د دغه باغ لیدو ته د خلکو تګ راتګ او پاملرنه زیاته شوې ده.
ننګرهاریان د مملی تاریخي بڼ بیا رغول غواړي. بل لور ته خصوصي فرهنګیان غوښتنه کوي چې افغان حکومت او نور ملي او نړیوال بنسټونه دي د دې ولایت د تاریخي ځایونو رغولو ته پام وکړي. دوی وایي که چیرته د دې عابداتو ساتنې او رغونې ته پام ونشي، نو د دې ولایت ډیری لرغوني ځایونه به له منځه لاړ شي. نور حال له خوسته په دې راپور کې
په خوست کې فرهنګیان او روڼ اندي له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د لرغونو ځایونو او عابداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. د ایسار غونډۍ، تخته بیک پوځي کلاګانې، د غازي ببرک خان تاریخي کلا، کاروان سرای، زوړ بازار او نور هغه لرغوني ځایونه دي چې د حکومت د پرله پسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الرحمن غریبیار آزادۍ رادیو ته وویل
اکثرو تاریخي عبادات او ځایونو ته هیڅ توجه نه ده ترسره شوي. خوست له نیکه مرغه له امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخي ځایونه یا ټول تاریخي عبادات په امن لرونکي سیمو کې دي، بزوکه ولسونه لري. زه وایم چې که دولت یې د سره د جوړېدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه ترسره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراجوایی تاریخي عبادات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده.
تاریخي او فرهنګي عبادات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډیر غنی فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخي عباداتو ته پاملرنه وکړي او په رغونه کې له موږ سره مرسته وکړي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسان وایي سره دي چې په خوست کې تاریخي عبادات لږ دي، خو بیا هم د دې عبادات سم او کره تاریخچه نه ده لیکل شوې.
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکي هیئت خوست راولېږي ترڅو د دغو تاریخي ځایونو او تاریخي عبادتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي، بیا خلکو ته ورمعرفي شي. په دې ډول به په خوست کې تاریخي عبادت او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي.
په خوست کې څومره لرغوني عبادت موجود دي؟ په اړه د عبادتو مسؤل سید قابل شاه میاخیل وایي
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي عبادت لرو. مثال په ډول لکه د غزیب برخان کلا، کاروانسرای کلا، د زوړ پخوانی بازار کلا، خشمل خسنکور تاریخي ګنبد او ځینې جمعتونه په کې لرو، لکه د لندرو د پیر بابا جمعات، د ګورګورۍ تڼه، غزی میدان کې سیټي وان برج.
بلوری ته د خوست اطلاعات او فرهنگ رئیس محمد انور زاهد وایی د خوست حسن کورد پسیمکی د شاه اسماعیل گنبده چه خواهشا دری سوکال لرغونتوب لری در رغوانی چاریه تر سرشوی ده ده پواینا چه ده نور و تاریخی عبادات و رغوال هم پا پام کدی.
ده خوست خر، ده تختبیک و گنده هم پا پلان کلرو او ده تختبیک و گنده پسیمکی د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروي تر سره شوی ده. د غزی ببرک خان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروي هم تر سره شوی ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په ساک کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروي کیږي او په اینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون که پدی باور دی کچیری په خوست کې لرغونی عبادات و رغول شي، نو د دې سیمې د ښه او مساعد آب و هوا له کبله به دې ولایت کې سیلګرۍ دود وده وکړي او د هیواد له داخل او بهر نه به دې ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
نصیر احمد احمدی هغه افغان لیکوال دی چې تر اوسه 15 ناولونه چاپ شوي دي. دا ګڼ شمېر ناولونه یې په لنډ وخت کې لیکلي دي. لومړی ناول د بوډا او لیوانو پلونه په نوم نږدې 14 کاله مخکې خپور شوی و او وروستی یو یې د رنګه غوږونه په نوم په وروستیو کې چاپ کړی دی. له ښاغلي احمدي به واورو چې لومړی ناول یې له وروستیو سره څه توپیر لري.
لومړنیو لیکنو کې یو څومره تجربه نه لري، بیا تقریبا 15-16 کاله وسوتلی دي. خامخا دغه 14 کاله چې وتلی دي نو انسان دغه تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخیږي. فرق دې کې راغلی ده چې په هغه وخت کې ما یو خو دغه ډېر دغه سیمه ییزه ژبه مې ډېره کاروله، هغه د غزني اصطلاحات او د غزني خبرې وې. خو وروسته بیا تجربه اصلېږي او نور دی هم متوجه کوي، خپله هم هغه لیکوال متوجه کېږي، نو بیا ورو ورو دغه ستونزې حل کېږي. او بل خبره دا ده چې په لومړي ناول کې هغه فکر کوم چې یو سلاوی او سلاتیا مخه و، هغه کې ما ډېر موضوعات راوستي دي. یعنی په هغه کتاب باندې شاید 350 مخه کتاب لیکل شوی وای. وروسته بیا دغه په وروستیو ناولونو کې بیا هڅه کړې ده چې دا موضوع وړه کړم.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي تر څو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصولو سره که چېرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډېره پورې هغه په ناولیټ یا په اوږدې لنډې کیسې بدلی شي، نه په ناول.
یو خو دغه اوس پخواني دغه پخواني ناول نه دي که نور دنیا ساته باندې موږ فکر وکړو، هغه دغسې ناول نه ول چې یو څوک یو چا ژوند اته دغه لنډېکه ژوند به یې راخیستی وو، بیا لمسیان به یې ول، اولادونه به یې ول. اوس فکر کوم اوس دنیا کې همدغسې ډېر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات په دې معنی نه دي چې هغه د لنډې کیسې قالب کې باید جوړ راشي. واړه موضوعات ډېر اړخونه لري. فرضاً دغه وروستیو کې ما یو ناول ولیکو د اتحال په نوم باندې، سای ډېره وړه ده. یوه نجلۍ ده، یوه کلیواله نجلۍ ده، دا دوی غریب دي او پلار یې مړ ده. دا راځي فشار کې د یوې پیسهدارې اویا اتیا کلنې مېرمنې چې هغه ناروغه هم ده، د دې خدمت کوي. ډېره وړه کیسه ده، خو د دې احساسات، د هغه شاري او هغه کلیوال ژوند، دغه توپیر، ځینې نورې خبرې دغه ناول تقریباً 1960 مخه راغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخېدای شي دا ممکن سمه وي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لنډو کیسو د فرق په برخه کې همدا وایي چې په نوي ناول کې موضوع باید پراخه وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، هغه ډېر زاړه ناولونه خو لا بیل دي چې داستایوسکي او ګورکي او دغو کسانو بلیکل چې ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطره ناول باید یو څه سره نور هم پراخ سي. ځینې کسان احمدي صاحب ډېر لیکل کوي، لکه تاسو دا د 15 ناول لیکلی دي. شاید هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډیر څه لیکي، ممکن په کیسو کې ځینې شیان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي. دغه احساس تاسو کړی دی؟
خامخا فرضاً ما هغه تیر ورځو خپل یو پخوانی ناول وس، نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو پېښه راغلي وس دغه اوسنی ناول کې کاټ پټ خو نه، خو تقریبا هغه ورته ونه. ما امر دې بورا لیوانو پرمو په ناول کې یو ډیالوګ کارولای یم. څه وخت مخکې یو اندی فلم وکړ، ګوره څه خلا پېژدم اینه هغه ډیالوګ هغه ما خوښته وای وسم پیادو اس ما کارولای په دغه فلم کې. مو ما خبر دوی راخسته و، یعنی خبرې سره نږدې اته سره یو ډول
دې کرکټونکو په وینا کچرته لیکوال خپل کرکټر انزور کې او هغه ته وده ورکي او هغه تغییر وکړي له پیښو سره، ممکن ته تکرار مخه ونیول شي.
او خامخا کرکټر کې داسې تکرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه دې نه کېږي، ځینې کیسې، ځینې جملې به تکرار وي.
یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار ته ډېره مخه کړي. څنګه تاسو چې څه لیکي یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکسه خو هغه د سیا په خپل یو څه لیدلی نه، ټول هم خیال نه ده، تخیل نه ده، یا په بل چا درته ولي، یا په خپلونه کتاب سره مخامخ سوی. همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول ده، لنډه کیسه ده، او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي، نو بیا کېدای شي نه برخي حتی د یو صحنه دا یو بل کیر نږدې او څوک لیکي.
تاسو احمدي صاحب ناولونه ډیر لوستونکي لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا هغه څه ناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوښه ماته مهمه ده. د موضوعاتو کې به فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوښه کی نه به یې خوښه.
لوستون کې یو سطح نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو هغه علمي شی نه ده، یو چا څه درېمه څلورمه پورې مکتب لوستي یوازې هغه کتاب ولوستل چې د دومره سواد ابتدایي سواد ولري، نو هغوی ګټ ترې اخیستی شي، یعنې هغه مدل چې لوستلی شي.
تاسو تنها لوستونکي یاد کړل، یعنې هغه کسان چې لیک لوست کولی شي، خو ناول بیا په عین وخت کې ډېر پیچلی شی هم ده. یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونیسي چې سطحه یو څه لوړه وي.
ناول دغه اثر نه ده، ناول بیا دا چې کوم چې لیکوال باید په نظر کې ونه نیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی، یوازې د کومکې لپاره ده، کنه د یو پروفیسور لپاره ده، یا یو درس یو چا لپاره ده، هغه د عالی لوړ تحصیلات ولري. ناول پر ډیر دغه ذوقي مسایل رانغاړي. ناول هنر ده، هنر کې داسې یو تابلو یو بیسواده تم خوند ورکي او یو ډیر دغه هغه چا تم خوند ورکي چې هغه په نقاشي باندې پوهیږي.
احمدی صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی؟ که چیرته سویه لوړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پې پوه نه شي؟
نه، دا سویه وړې ده، خو بیا ډېر ډېر عقل لري. فرضاً تاسو د ژبه ده، ژبه باید پېچلي،
د لوړې سطحې لیکل باید په ساده ژبه وشي.
دا خو ده، فرضاً اوس هغه ته نه، اوس دغه ورسای نه ول زما دغه رنګه غږونه دا تقریبا دغه دوی ساینس فیکشن ورته وایي، نه پوهېږم چې په هغه معیار به برابرې که به نه وي. خو د ستورو کیسې دي، هغه کرکټر له ځمکې او آسماني کوچنی موجود له هغه سره کوم بل ستورو سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره ده هلته ځي، نو هلته هر څه بیلي. ما په دغسې ژبه لیکلي دي، ګوره هغه د سیارو ژوند ده، د کایناتو ژوند ده، د ستورو. ما دغسې لیکلي دي چې له هغه نه هر څوک استفاده کولی شي، که هغه ابتدایي سواد ولري او یا که فرضاً د پوهنتون فارغ وي، هیڅوک هم مشکل نه لري.
مثلا د نړۍ په هغو ناولونو کې چې ډېر منل شوي دي، په هغو کې رواني اړخ ډېر مهم دی، له رواني اړخه کرکټر څرنګه بدلی شي، صحنې ډېرې مهمې دي چې له کرکټر سره څرنګه ارتباط لري، مکالمې مهمې دي چې دا مکالمې په څه سطحه باندې راغلي دي. نو دغه شیانو ته خو د ابتدایي سواد والا نه ورپام کېږي.
نو دا بیا بله کیسه ده، که د ناول یوه برخه د هغه چې مثلا کرکټر له دهقان سره خبرې کوي، هغه دهقان به خپله ژبه غږېږي. که همدغه کرکټر فرضاً پوهنتون کې ماشوم ته لیکچر ورکوي، نو بیا خو دغه کرکټر دهقان په ژبه باندې نه شي غږېږي.
هغه رواني اړخ به څرنګه کوي؟ فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی، هغه خو یو عادي لوستونکی نه شي درک کولی په شو ناول کې.
څنګه ادب باندې پوه نه شوم؟
مثلا یو کرکټر له روحي پلوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده، یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولی شي، هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي.
فکر کوم دا اوس یوازې دا نه ده چې ډېر هغه د لوړې سطحې سواداره خلک باید هغه مني، اوس دغه احساسات دغسې یو شی دی چې فکر کوم چې یو دغسې یو څوک یې هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري. زه فکر کوم چې دغه عربیات چې دي، دا هنر ده، هنر ته مش خاص تعریف نه شته کلی. ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکه چې د لاندې کیسې تعریف په انګلیسي باندې ولیکه، ضرور به ډېر تعریفونه درته راسي.
ښکاره خبره ده چې تعریف هنر نه سره نغښتلی، ځکه تعریفونه بیل دي، لیکن اصول بیا بیل دي، ځکه اصول خو سایکل سوي دي، ورو ورو رامخته سوي دي.
زه فکر کوم چې دغه اتاقه ته تخیلي اثارو ته موږ داسې خاص اصول نه شو ټاکلی. ما کله لیکوالي ته مخه وکړه، باور وکړه زه په دې باندې نه پوهېدم چې داستان څه شی ده، ناول څه شی ده، په یوه اصل هم نه وم خبر. خو اوس ورته ګورم، هغه د پنځلسو کلو مخکې لومړنی ناول چې زه راخلم تر ډېره په هماغه اصولو باندې برابر ده. یعنې دغه اصول دغسې نه دي چې ما زده کړي ون.
په دې برخه کې ټولې دنیا ته چې وګورو، ناول له پردو راغلی ده، له غربه راغلی، له اروپا راغلی ده، د هغوی نقد ته چې ګورو، هغوی بیا دا خبره نه مني چې یو څوک دې هیڅ په ناول باندې پوه نه شي او ناول دې ولیکي. باید په ناول باندې پوه شي، البته د هغوی هدف له ښه ناوله ده. یعنی که چیرې څوک ښه ناول لیکي، هغه باید په اصولو باندې پوه شي.
هغه بوډا لیوان اصولونه به ښه ناول لیکه به ښه نه وي، خو زه په اصولو باندې نه پوهېدم. خو په دې باندې ته نه خبر چې ناول څه ته وایي، ناول څه شی ده، یا د لنډې کیسې او ناول ترمنځ توپیر څه شی ده.
احمدي صاحب، ستاسو د سر څرګندونو ته که راشم، ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې ستاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق په څه کې دی؟ په دې حساب باندې فرق ډېر نه دی کړی.
فرق یې کړی، فرق یې دغه موضوع له اړخه کړی، کېدای شي په د کرکټرونو د انتخاب په اړه باندې. ما پخوا په افغانستان د کرکټرونو نو انتخاب کړی، اوس مې شاید سم کرکټرونه انتخاب کړي، یا فرضاً د ژبې په اړه باندې، د پیښو تلوسې په اړه باندې.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 2.5 او FM 100.5.
د افغان ښځینه شاعرانو شعرونه د کمیت له پلوه له تیرو شاوخوا 2 لسیزو سره د پرتلې نه دي، او د کیفیت له اړخ هم دا شعرونه ښه غوړېدلي دي. د افغان ښځینه فرهنګیانو له آنلاین ګروپ څخه چې آسیه مهرابي جوړ کړی دی، ډېره مننه چې د آزادی راډیو دې پروګرام ته دا شعرونه ډالۍ کړي دي. لیکوال او هنرمند آسیه مهرابي مو له خپلو هڅو په لنډو خبروي او د خپل ګروپ د څو شاعرانو شعرونه را سره شریکوي.
افغان نجونې او میرمنې په آنلاین ډول یو ګروپ لرو چې له دې لارې موږ فرهنګي هڅې کوو، او د دې هڅو په ترڅ کې کله ناکله سملاسي یا فیل بدی هم شاعرې هم جوړوو. د آزادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته مو د دې ګروپ یوه مشاعره چمتو کړې ده. دا مشاعره د شاعر او لیکوال مرسل احمدزی د غزل په دوو بیتونو جوړه شوې ده، دا هم د مرسل احمدزی بیتونه.
زه لخپلې تلوسې در پسې راغلم، زندګۍ له اندېښنې در پسې راغلم. زه لخپل تصویره ماته غورځم، زه لخپل تصویره ماته غورځم. لویشتلې آینې در پسې راغلم، زه په خپل قلم کې توره سیاه سوم. زه د رنگ خط له لوحې در پسې راغلم.
دا بیتونه د شاعرې، لیکوالې او ژورنالیستې سویلا اصغری دي.
پتت نرا کتل ندلی دلم، تا پتت نرا کتل ندلی دلم. زپتیری سلسلی در پسی راغلم، ستیاره و خورشوی پا کچکی، ستیاره و خورشوی پا کچکی. مخد بلی کلی شغلی در پسی راغلم،
دا بیتونه د تکړه شاعری او لیکوالی عبدی سپوږمۍ دی.
ما د مینې په هر راز باندې خبر کړی، ما د مینې په هر راز باندې خبر کړی. له هر لوري هر زاویې در پسې راغلم. مورې ورکه دې شي هغه توره ورځ چې لوڅې پښې تر هدیرې در پسې راغلم.
دا بیتونه د شاعرې او لیکوالې مهر تاج دی.
دا شراب په میخانو کې مونده نشي، دا شراب په میخانو کې مونده نشي. کدا سری شونډې می خوري در پسې راغلم. تمامي عمر دې دغه یو ارمانو، کوس غاړه راکوي در پسې راغلم.
دا بیتونه د ځوان شاعر امینې فنا دی.
په څادر دې راته اوښکې پاکې نه کړې، ژړېدم سترګې سرې در پسې راغلم. د کافرې مینې زور دې و جانانه، رانه هېرې شوې توبې در پسې راغلم.
دا بیتونه د ځواني او تکړه شاعرې حسینې وفا دي.
د سبا پلو کې پټ د زړه مرهمه، زخمی کړې مشبې در پسې راغلم. د انصاف لمن کې څه لرې نصیبه، پړم تر څو به جنازې در پسې راغلم.
او دا بیتونه هم زما آسیه مهربی. ماته ماته رواجو کړم نیمګړې، اخ ټوټې 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 در پسې راغلم. مخامخ کتلی نشي او شرمېږې، خوله مې واخله له اوږې در پسې راغلم.
په اسدی راډیوي مجله خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. د نړۍ مشهور اثر د آن فرانک د خاطراتو کتاب په پښتو ژبه چاپ شو. د ځوان انجلی خاطري کتاب صفی وردک شوړل دی. صفی وردک په کابل کې د پښتو ادبیاتو د څلورم کال محصله ده. د آن فرانک د خاطراتو کتاب لنړیوالې دوهمې جګړې راوروسته په نړۍ کې لاغو کتابونو څخه دی چې ډیر پلورل شوی او ډیر ژباړل شوی دی. د آن فرانک تر مړینې وروسته چې په 1950 کال کې لنړۍ سترګې پټې کړې، د دې خاطرې د دې پلار خبرې کړې. دا خاطرې د نړۍ په نږدې اویا ژبو ژباړل شوي دي. آن لیزا ماری فرانک د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال له خپلې کورنۍ څخه چې د جرمني په فرانکفورت کې اوسېده د هالنډ امستردام ته وتښتېده. هلته په پټه اوسېده. هلته له دوو کلونو وروسته نازیانو دوی پیدا کړل، دوی ووژل، خو د دې پلار آتو فرانک ژوندی پاتې شو. دا خاطرات آن فرانک له 1924 تر 1944 کلونو پورې لیکلي دي. د دې خاطراتو کمال په دې کې دی چې لیکوال یې پکې له ټولو حواسو کار اخیستی دی. او آن فرانک په ډېر بد حالت کې دا لیکلي دي چې جګړه ختمی شي، یوه ورځ پای ته رسیږي. د دې خاطراتو د ستاینې یو ټکی کره کتونکی دا یادوي چې آن فرانک په داسې وخت کې چې د مرګ سیوری یې پر سر و، هیلې ژوندی ساتلی دي. صفیه وردک وایي چې دا کتاب یې له انګلیسي ژبې په دوو میاشتو کې وژباړه او څلور میاشتې یې د ژباړې پر بیا کتنې تېرې کړې دي. د صفیه وردک څخه به واورو چې د دې کتاب د ژباړې ستونزه څه وه.
ځینې کلمې اصلا معادل نه لري، چې لري ډېرې کمې دي. کله چې پښتو ته راړو هغه ځینې وخت هغه څه مفهوم نه انتقالوي چې باید انتقال کړي.
ستاسو په ذهن کې داسې کلمات شته دغه اوس چې د ژباړه تاسو ته سخته شوې وه چې د ازادي راډیوي مجلې د پروګرام له اورېدونکو سره شریک کړي؟
مثلا خوشحالي ده. خوشحالي موږ په ځینې وخت د نیکمرغۍ معادل وي، هغه یا انګریزي کې ډېر کلمې ورته لرو، خو پښتو کې یوازې یوه کلمه لرو، خوشحالي. او بېرته د هغې معادله نیکمرغي راوستلی شو. مثلا نورې انګریزي کلمات دي، اصطلاحات دي چې اصلا پښتو کې نشته، شارټ هاند او ځینې نور ډېر زیات کلمې چې ما په دې کتاب کې انګریزي خپله بڼه راوستلې ده.
داسې څه خو په کتاب کې په انګریزي کې پاتې شوي نه دي چې فکر کوي چې د لوستونکو لپاره به بیا واضح نه وي؟
ګمان نه کوم دسته پاتې شوي نه وي، خو ځینې وخت هغه کلمات چې راغلي دي په هغو کې تشریحات هم موږ نه شو ورکولی، ځکه هغه پښتو کې اصلا شته نه.
او څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې دا مهم اثر ترجمه کړي؟
موږ باور جنګونه هر مختلف شي، مکانونه کاتمره بدل شي او قربانیان تغییر وکړي، خو د جنگ ریښې نه بدلېږي. کله چې دا کتاب ولولو شاید په دې پوه شي چې د جنګونو ریښه څه ده، جنګونه له سره پیدا کېږي او انسانان د دین او مذهب په نامه څرنګه دا د جنګ د وسیلې په توګه استفاده کوي. دین او مذهب
د ځینو کره کتونکو په باور ژباړه داسې وي لکه د یوه اثر په باره کې چې څوک څه ډېر دقیق لیکي. نو دا آن فرانک د خاطرو له ژباړې وروسته تاسو داسې احساس ونه کړ چې د افغانانو د جګړو خاطرې باید افغانان ولیکي او ډېرې ولیکي؟
ولنه ځکه د عادي خلکو ژوند په کتاب شوی دی. معمولا تاریخونه د عادي خلکو ژوند نه غږېږي. زموږ تاریخونه هم همداسې دي، د عادي خلکو ژوند نه په کتاب کېږي. معمولا د قهرمانانو په اتلولیو باندې غږېږي او عادي خلک چې د جنګ اصلي قربانیان دي، ښځې او ماشومان، د عادي خلکو په ژوند نه غږېږي. او خلک اړ دي چې خپل ژوندونه په خپل اساس کړي او خاطرات لیکل ډېر خل را دي. په نظر
که څوک خاطرې لیکي، ستاسو له نظره په کومه برخه باندې باید یو افغان انجلی یا یو افغان ځوان یا یو افغان لیکوال یا لیکواله تمرکز وکړي چې خپل خاطرې لیکي؟ یعنی د آن فرانک له خاطرو څه زده کولای شي؟
د آن فرانک خاطرې په خپل مات بس دي، لکه یو سټراکچر، خپل احساسات، خپل هیلې او د خپل نظر د جګړې په اړه پکې شریک شوی دی.
که چېرته تاسو د افغانستان د جګړې خاطرې لیکي، له آن فرانک له خاطرو به څه شی راخلي؟
ما به ډېر فوکس په دې چې د عادي خلکو ژوند ثبت کړم. زما د خپلې کورنۍ هغه اغېز چې جنګ پرې کړی دي، روحانه او روانه دې څومره متاثر کړی دي.
دا خو واقعا چې مهم اړخ دی. او د آن فرانک د خاطرو په برخه کې چې هم چې کوم تر اوسه پورې کومې لیکنې شوې دي، دا اړخ یې ډېر یاد کړی دی. لیکن د افغانانو په لیکنو کې تر ډېره پورې ممکن ځینې کسان داسې یو استدلال وکړي چې د لیکوال حواس ورک دي، لیکوال ډېر کله حکم کوي. فکر نه کوي چې د آن فرانک په خاطرو کې تر ډېره پورې دا خاطرې داسې لیکل شوي دي لکه یو څوک چې د کمرې فلم خلکو باندې را ګرځوي؟
آن فرانک خپله په خاطرو کې یو رقم بېطرفه ده، حتی په نازیانو بد نه دي ویلي، د دې بد نه دي یاد کړي او فقط هغه څه چې وی هغه لیکل دي قضاوت اسلام نه دی شوی.
زما مطلب هم دا و، یعنی چیرته که څوک خپل خاطرې لیکي فکر نه کوي چې هغه د خاطرې پیښه باید لوستونکی دې ته قانع کړي چې خپله حکم وکړي او خپله استنباط ترې وکړي چې څه روان دي او پیښه څرنګه ده. او زموږ په لیکنو کې دغه شی کم نه دی؟
ډېر کم دی، ډېر کم. زموږ خلک معمولا هغه که تخلیقي لیکنه وي او تحقیقي لیکنه هغه دی قضاوت کوي مخکې د مخکې نه، او خو د ان فرانک خاطرې داسې نه دي. هغه قضاوت لوستونکو ته پرې کوي دی، او کله چې لولو په خپله پوهېږي چې کومه خامه علامته ده او کومه سلامته ده او ولې دي او څرنګه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
ګل زمان د سندرو د بابا لقب تر لاسه کړ. د نږدې نیمه پیړۍ مخکې له چمبې سره د سندرو بلل پیل کړل. له یو شمېر سندرغاړو سره مو دا موضوع شریکه کړې ده، ځینې خوښتي او ځینې په دې ډول د استاد ګل زمان ستاینې ته په بل سترګ ګوري. له کابله راپور لرو.
تیرو 500 کلونو راهیسه سندری وای موسیقي له چمبي یا دایره وهلو پایل کړه. بیا به په کور کډی کې سندری وای دي چې په دې برخه کې بیا آن دوستاده تر لقب ورسی. خو اوس اوسی یو بل نوې لقب هم ګټلی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت تیره اونۍ استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقۍ د بابا لقب ورکړ. د دغه وزارت ویان صابر مومن.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه رسالت لمخې چې د هنر او فرهنګ په برخه کې لري، او د فرهنګي مخکخانو د هنري مخکخانو درناوی کوي په دې لړۍ کې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګل زمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې، استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا، او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورکړ.
استاد ګل زمان د افغانستان د ملي رادیو او تلویزیون په آرشیف کې په سلګونه سندرې لري، او په خبره یې چې د دیری مجلس او حجری مجلس رامنځته کوونکی هم دی. استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا د لقب ورکولو په اړه پښتانه سندرغاړي ویشلي نسلونه لري. ځوان سندرغاړی مبین وصال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دې اقدام ستاینه کوي.
اطلاعاتو فرهنګ ډېر ښه کار وکړو زما په فکر چې، ځکه د دې عمر زیات ده اوس فلحال، د عمر په لحاظ کې وینو دې به دومره خواري زحمتونه کړي، تقریبا ډېر تکلیفونه به دې ګاللي وي.
سندرغاړي آسیا مهرابي بیا د پښتو موسیقۍ د پراختیا په برخه کې د استاد ګل زمان هڅې ستایي، خو وایي له دې سره ډېره نه ده جوړه چې اشخاصو ته دې بېلابېل لقبونه ورکړل شي.
زما اصلا د لقبولو ورکول اشخاصو ته نه دي خوښ، او علت یې دا دی چې موږ یو لقب بې له کوم دلیله او بې له کوم خاص امیته یو کس ته ورکوو. د موسیقي په تاریخ کې د بابا لقب یوازې استاد سرهنګ ته ورکول سوی و چې هغه هم پر ځای و، ځکه استاد سرهنګ کلونه کلونه د موسیقي زده کړې، د موسیقي د الفبا نه پیل او تر پایه په ډیره سمه طریقه او د رنګونو د زده کولو په واسطه باندې، چې یعنی پر هغه باندې برلاسی و، هغه د زده کړې پای ته رسولی. د غزل نه رانیولې بیا تر قوالی پورې هر رنګ سندرې بللې وې، او په هند کې دته د استادۍ لقب ورکول سوی و. او بل استاد اولمیر او استاد محوش و چې دوی دواړو ته د استادانو افتخاري لقبونه ورکول سي، و دا په دې خاطر چې دوی په ډول ډول راګونو کې ډول ډول سندري ویلې. که څه هم دوی اماتوران و، خو دوی دومره پر موسیقي برلاسي و چې دوی ته د استادانو لقب ورکړي. پاته سو استاد ګل زمان هغه یو ښه سندرغاړی دی، او د څو لسیزو را په دې خوا سندري بلي. واقعا په په تاریخ کې د یو څه اوږد عمر تیر کړی دی، او ته چیرې موږ په پښتو موسیقۍ کې د بابا لقب یو چاته ورکو، هغه باید استاد اولمیر وي.
لگ ادری گا چی ادی کم دا تور اس کر بوسیل لگ ادری گا چی ادی کم دا تور اس کر بوسیل ستاستر بو کی دخ پلو ستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پلو ستر بو تور با او بورم اوت چیپ کی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا میں سیل دبولو دیس نور با او بورم اوت چیپ کی اسے
داو نیمو آزادی روی مجل اخبرون هم دوم روا زحمت شبر تر بلی ونی او بلی مجلی لتاسوید.